هم با شماست.
تاسو ستړي مشي یا ته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سر د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شبریم ستاسو کوربه. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشیل نړیوالو غوښتل چې په افغانستان کې د اوربند لپاره هڅې وکړي. د شهرزاد اکبر د دې څرګندولو تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدل شي. نن په کابل کې د افغان سولې پر اجنډا غونډه کیږي. د خور هرات لار چې واورو بنده کړې وه پرانستل شوه، او د امریکا په نیوشویل شار کې د موټر بم چاودنه شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربن به د اجنډا په سر کې راولو. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
نونین بجای د سپیدار یک مجلس مشترک
سپیدار معنی کی جلسه لرو. دی غونډه کې به مذاکره کوونکي پلاوی خپل راپور ورکړي او سره به ترڅنګ په اجنډا باندې بحث وشي. مذاکره کوونکي پلاوی ته به د راتلونکو خبرو په اړه لارښوونې وشي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو مرکچیانو د جنوري تر 15 د منیولي او غواړي د راتلونکو دور خبرو په اړه سلا مشورې وکړي. دوی د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوختو چې په دریو میاشتو کې یوازې د راتلونکو خبرو پر کړن لارې موافقه وکړه. د بشري حقوقو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتې کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د شزو د حقوقو مدافع او مدني فعال پنځم می ماشام په کاپیسا کې لخپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه وسلوالو په بریټ کې ووشل شو. شاغلی پښتین بیګا په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغان وطن تکړه او وتلي خلک په نقشه کې شي، خو دوی به د سولې او سوکالۍ راوستلو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د فرشتي کوهستاني د وژنې په خبرګون ویلي چې له افغانانو د مړینو حساب ورکړي، خو نړیواله ټولنه ولې د رواني وسیله د قرارولو لپاره نه لاس په کار کیږي. جمهور ریاست هم د فرشتي کوهستاني د هدفي وژنې د خندلو په پار یو اعلامیه خبره کړې ده. د ولسمشر اشرف غني په حواله بیګا د ارګ ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په ملکي وګړو بریدونه زیات کړي او عامه تاسیساتو ته زیان رسولی. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د مدني فعالانو هدفي وژنې رد کړي او حکومتي چارواکي تورن کړي چې دغه بریدونه تر شا لاس لري. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاص کړه. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لویه لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاص شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر تا غاته کوي.
جزئي دې قسمت وجود نه لري.
یو شمیر مسافر ازادي راډیو ته ویلي چې له دوه شپو له شوز او ماشمانو سره د باندې بیان په سیمه کې په سړه هوا کې ایسار دي او کمرسته ونرسېشتي للوجیا ویخنې به عمري. د امریکا د تینسی ایالت په مرکز نشوفیل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړل او څو ودانیو ته سخت زیان اړولی. پولیسو دغه پیشه قصي بللې او وایي چې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. پیشه په سیمه ییز وخت د سهار په شاوخوا شپږ نیمو بجو شوې، هغه وخت چې په واټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نه وه. د نوشفیل ښاروال وویل له دې چې څوک نه وو په پیشه کې ډېر خلک نه دي شوبل، خو که مازدیګر مهال شوی وای شای بل ډول پیغام یې ورکړی وای. د امریکا په یوه ښار کې د موټر بم چاودنې هغه هم د کرسمس په ورځ د ګڼو خلکو په تیره بیا امریکایانو توند غبرګونونه پارولی دي. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یوه لوی بند پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بېغورۍ له امله د اتو کسانو محاکمه پیل کړه. دوی د بند د خوندیتوب په چارو کې په بېغوري تورن شوې دي. د ازبکستان په ختیځ کې د سردابي بند سجدمی په میاشت کې بجاړ شو. د دې بند ماتېدو له امله د راوتې سیلاب له لاسه شپږ کسان ووژل شول او د سیمې 70,000 کسانو خپل کورونه پرېښودل. د سردابې د اوبو بند په 2018 کال کې جوړ شوی و. د آزاد اروپا راډیو اوزبیک سرویس راپور ورکړی چې د سترې محکمې غونډه د بندو دروازو تر شا وشوه. د ازبکستان د قوانینو له مخې یوازې په محرمو دولتي او د جنسي ځورونو په قضیو کې د پټو دروازو تر شا د محاکمې بهیر مخته وړل کیږي. روسي خبردار چې په لانجو کې ایثار د ارمنستان سر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شوهلې. سر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د وینیم میاشتې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د شبي هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره له دې چې جمعه له صدارته د لرې کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې، خو ویې ویل چې په 2020 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، له صدارته یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وغواړي. ارمنستان او آذربایجان د نومبر په 10مه د روسي په منځګړیتوب د یوې سختې جګړې درولو سره هوکړه وکړه چې په اساس په ناګورنو قرباغ کې درې سیمې آذربایجان ته وسپارل شوې. اساس راډیو په منځنۍ سبد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه شهرزاد اکبر سرګندونی لروچ په افغانستان کې د اوربند لپاره لنړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. په کابل کې د شمیل را رسیدو سره د غاز او عمله د درې کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه.
کړکه او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار.
دا به هم ووري. دا د حشر د نغاري ژغ په کونړ کې پور کې دوه دی.
دا د کاندیش سره چوال کېدو دا دولت نه دي ستره. د دې ځنبه ډل ډل جوټي جوټي په مشه کې باندې دل او شری کار دې کو خالي ډوړې بچا ور کول او څه بنو
او په دې خبرونه کې میرمن رخصانه مړه شو. د دې پرژن په جرمني کې د افغان سفارت له فرهنګي آتش سره شهید دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ورستوي هدفي وژنو په خبرګون کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د هدفي وژنو او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اوربند تلاره پرانیسي. د افغانستان د بشري حقوقو مشه شهرزاد اکبر په داس وخت کې د غوښتنه کړې ده چې په کاپیسا کې د شزو د حقوقو او مدني فعال فرشتي کوستاني او د هغې دورو شهرام کوستاني مړي خاورو ته وسپارل شول. سفی الله سنکزی راپور لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستانی یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یو لس کلن مصطفی ورسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له آزادی راډیو سره لنډ وغږید.
به خاطر وطن جنگ میکرد، به خاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې د وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی ته اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورورې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستانی په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشته او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیې قمندان او وکیلانو غوړو چې د کاپیسا امنیتی وضعیت جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتي کوستاني لبرید یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضعیت په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټوټري بیان کې ویلي، فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول، اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابیږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي، بم ایښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي، لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیت او ګیس پکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قومندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په پکتیا کې د افغان بیلابیلو امنیتي ادارو اړوند افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د یونیفورم په کارولو کې بې نظمي او ګډوډي خلک اندېښمن کړي دي. د پکتیا اوسیدونکو له امنیتي مسؤلانو غواړي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د غزنی لاین په سرک روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال مې مخې ته راغلل. ظاهرا داسې برېښېده چې دوی به د یوې نامسؤولې وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ییز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یوه سرتېري جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د دریشۍ په څېر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټکي تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره د باندې په زیاترو پوستو او چیک پوینټونو کې افغان سرتېري د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکی اسدالله وایي، د افغان سرتېرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړې او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خو دغه سره بلد د پولیس د چک پاینټ سره داسې کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د کتای خاص درشي لیدلې ده، نو دې وخت کې مونږ یو نصفه بریک نیولی ده چې نوي کسان راغلي دي، خو څه مسله ده؟ نو مونږ ورته ولاړ یو چې کله ورته ولاړ یو هغه پولیس دی نه شو کولای چې د دې لباس د اغوستلو وه چې دوی تکفیق کړو چې دوی څوک دي او د کوم ارګان والا دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی احسان صدت وایي، ګډوډ نظامي لباس کا لایوي خو خلکو ته ستونزې جوړوي، لبل خو په ټولو افغان ځواکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمه ایز پولیس پیسې خولی دی لوی موټر څخه په لوی لارو کې، کچیرې کې سیمه ایز پولیس د دوی په دریشای کې دا رقم پیسې اخلي، په دې سختو حالاتو کې به زمونږ په نورو زړور امنیتي ځواکونو باندې د دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوږی جوړ کړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رامنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملي کېدو په اړه یې ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوی دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي پاتونوال ولسی خلق دی همغه ولسی دی باس با پتن کوي او ملی پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې ده.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړې ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکه کېږي چې د دوشنبه په ورځ د دې ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په غزنی کې یو وخت پوسټین ګنډلو صنعت ډیر دود و، خو اوس په ورکېدو دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو دمګړې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼه راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
په ورستیو کلونو کې د هندوکش د واورو د ویلي کېدو په اړه د اقلیمي چارو د متخصصانو اندېښنې زیاتې شوې دي، خو دغو اندېښنو ته له دې کبله ډېر پام نه دی اوښتی چې کرونا وبا د خلکو ذهنونه مصروف کړي دي. هر څه موده وروسته د دې سترې اقلیمي ستونزې په اړه یوه لیکنه خپرې شي. پرون د ترد ورد په نوم خپرونې په یوه لیکنه کې د ساینس پوهانو له قوله لیکلي چې هیله لري سرحدي شخړې او د کرونا اوبا به د هندوکش او همالیا په سیمه کې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د هیوادونو په همکارۍ کې د پرمختګ خنډ نه شي. پرونه وایي د سږکال د اپریل په وروستیو کې ټاکل شوی و چې د هندوکش او همالیا د سیمې د اتو هیوادونو د چاپیریال ساتنې وزیران د نیپال په مرکز کټمنډو کې غونډه وکوي او د دې سیمې د اقلیمي بدلون د چټکتیا د مخنیوي لپاره پریکړې وکړي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو او د چین او هند ترمنځ د سرحدي شخړې له کبله دا غونډه ونه شوه. په پام کې وچه د نیپال، افغانستان، هندوستان، پاکستان، بوتان، چین، میانمار او بنگلاديش وزیران په دې غونډه کې برخه ولري. د دې خبرونې پر اساس د هندوکش شمالي غرونه د لس لویو سندونو سرچینه ده. دا سیمه 200 ډوله حیوانات او 15,000 ډول بوټي لري، خو دا ټول له دې کبله له خطر سره مخامخ دي چې اټکل کیږي په راتلونکو څو لسیزو کې به د هندوکش د غرونو واوري ویلې شي. د سولې نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وژنو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د ملالۍ میوند یادونه شوې چې د دسمبر په 10 ووژل شوه. د سولې د نړیوال سازمان له لیکنې سره سم ملالۍ میوند یوازې یو ونې ورسته لدې ووژل شوه چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی تیرور شو. دا خبرونه بیل دي چې په دې وژنو کې چاته د تور ګوته ونیسي لیکي چې دا نا امنی لدی سره سره دی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري پیل شوې دي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو په د خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو، خو اوس نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د تونسی ایالت په مرکز نشفل شار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته زیان رسولی دی. پولیسو دغه پیشه قصدي بللې ده. پیشه په ځایي وخت سهار په شاوخوا شپږ بجو شوې ده. صفی الله سانکسی د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
په نشفل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکي پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له 14 څو دقیقې مخکې پرله پسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د خاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریحي موټر همدا سهار په شپږنیمو بجو وچاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدلی.
Second Avenue North.
پولیسو د پیخي په لمړنوي شیبو کې د لکټر لګ دریو کسانو د ټپی کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه د معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیخي لسیمې په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبي خيږي او شاوخوا د څو ودانیو خيخې ماتې او سخت زیان ورسېدلې. د پیخي لسیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې له شدته په ځمکه لوېدلې. کسان ډیر نه دی ژوبل خو موقتاً یې غوږونو کار پرېښی. د نشویل خاروال جان کوپر رسنیو ته وویل خو چې سیمه کې ډیر خلک نه ول. موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډیر خلک په سیمه کې نه ول. که چیرته دا د جمعې مازدیګر 15 بجې وای بیا به بل ډول پیغام
وو.
د تنسیا ایالت مرکز نشویل په تیره بیا د ښار دا سیمې چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کیږي. پیښه د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ شوې او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیره بیا امریکایانو پراخ او توند خبرګونونه پارولې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې صد خپرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی لاتنیمو بجو وروسته د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم اوریدلی شي. په غزنی کې یو وخت پوسین ګنډلو د یو نسبی پراخ صنعت بڼه درلوده. ویل کېږي چې د غزنی پوستینونه یو مهال د افغانستان سربیره ځینو بهرنیو هیوادونو ته هم وړل کېدل. زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته روزي پیدا کوله. خو اوس دغه صنعت له ورکېدو سره مخامخ دی. په دې اړه راپور.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار فرخي څلولارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین جوړولو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو څلوېښتو کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. هغه زیاتوي په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین جوړولو بوخت وو خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په هیواد کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنی چینایي او نورو بهرنیو بیکاره شانو ونیو. عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډیزاین هم جوړېدل.
سابق بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستین دوزی بود.
په خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانه وي چې په هر کارخانه کې تر 1500 یا 1500 پورې کسانو کار کاوه. کای په ټوله کې حساب کړو تر 1000 زیاتو کورنیو له دلارې نفقه تر لاسه کوله. خو وروسته چې نام زیاته شو ورس په ورس مخ پټی روان وو. په غزنی کې دوه کار وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانه وي، هغه هم سقوط شوي او اوس یوازې زپاتیم.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله در 50 کلن او د غزنی اوسیدونکو دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات پوستین جوړولو وړې وړې کارخانه او هټۍ وي خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډیر راتلل، ته د موږ څخه فرانسویانو پوستینو نوړل، نورو سیاحینو پوستینو نوړل او دوی ډیر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او دې ورنه استفاده کوله.
اسدالله زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو، لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل هغه هم په غزنی کې زیات وو. د ده په خبره پوستین اغوستل په خپل وخت کې اهمیت درلود، لکه په اوس وخت کې چې چپانه لري. په غزنی کې یوازینی پوستین جوړونکی عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو د غزنی محلي چارواکي وایي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه صنعتکارانو سره مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست رئیس حسین علي عارفي وایي دلته نامنی د موسسې هم زړونه ورته ښه کوي.
ما بسیار کوشش کړم چې یو موسسه پیدا شنه.
ما ډیره هڅه وکړه چې یوه موسسه پیدا سي. نه یوازې دا، بلکې هغه لاسي توکي چې په غزنی کې جوړیږي، هغه که پوستین ګنډل دي یا زرګري ده، له هغوی سره مرسته وکړم. ما دا پیشنهاد وزارت ته هم کړی دی. وزارت هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې مرسته کولو کې نه یې توانېدلي.
په وروستیو لسیزو کې په نوره نړۍ کې د ژویو د حقونو د فعالانو لخوا هغه کمپاین زور اخیستی چې د پوستین جوړونې لپاره د وحشي ژویو د ښکار مخنیوی غواړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېدو ښایي په غزنی کې د هغه وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
حشر هغه دود دی چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر ښېګڼې ستر کارونه کول، خو اوس د ورکېدو له ګواښ سره په ځینو سیمو کې مخامخ دی. د کونړ سپینږیري وایي پخوا ډېر لوی سړکونه او کانالونه د ولسي اشترونو په مټ ایستل کېدل، خو اوس ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناست دي. په دې راپور کې به واوري چې د اشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجی فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شوه او داسې ولسه کار چې به و نو موږ په کلي کې تواچي لرو اتواچله بم رخي ور کول چور شال نار شال نارنګ نه پاتوا دین د تشرا پاتوا نو اباد را پاتوا داخله را پاتوا چرشی در تر ولې له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدی شول سوالی چې په خوا کونړ پوري تړلې و سره کې کونړیانو په همداسي اشر جوړ کړي دي.
دا د کامدی سره چوال کېدو دا دولت نه دشته کټابه مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې ځنه بر ډل ډل جوپه جوپه په مش کې باندې دل او شری کار دے کو خالی ڈوڑے بچا ور کول او چا بنا ور کول کله د خپل دی جه کو او هغه دغه د کار دے سره چې دا پاشر وته لید دا کانال چې دا پاشر وته لید دا پول او دا سره چې جوړ شو دی پر دې کې دا پاشر وته لید.
د مرکز اسدآباد یو بل وسیدونکو زبیح الله صاحب الحق وای اشر یو غټور ټولنیز دودو د غریب او بیکاسو سره با د کلی خلکو په لو لور د شولو پنال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو، چار دیوالی به جوړوله، د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله، هغه ګټې به مله پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو، د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلورو ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنگونو کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړي او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنی ناستي. د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
منګه خپل د مټین یو سرک وو ولا چې منګه غ ډوړم د کور راوړې دا سنګوري بم د کور و چې ډوړم خړل له خبره دا چې سرک مالې دغه هو سرک وینه دا د پیج سرک وینه ورو کندې کندې دا د چې سرک دا وینه کندې کندې پر دې وطن خوندونه مېدلې ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پوخه د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس نو ځکه یو بل سره مرستي او لاس ورکولو روحیه کمزورې شوي او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه وهاند وکړو تر څو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې دپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سرکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نور داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي، چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هوارې کړي وي.
د کرکټ خبر به درکړو. په استرالیا کې د کوربه هیواد استرالیا او هند ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. استرالیا بیټنګ پیل کړی دی، 104 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي، 2 لوبغاړي بومبرا سوځولي دي او 2 لوبغاړي هم اشوین. بل لوبه په نیوزیلند کې د ټیسټ میچ ده چې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې نیوزیلند بیټنګ پیل کړی دی، 155 منډې کړې دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي، 300 لوبغاړي د پاکستان شاهین اخیستي دي، آؤٹ کړی دي. یعنی وسم لند خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولي. د بشري حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتي کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړې ده. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې دغه لویه لار له 2 ورځو د وورو له عمله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې سار پاتې وو. د امریکا د تونسي ایالت په مرکز نشویل ښار کې یو موټر بم چاودنې 3 کسان ټپیان کړي او 2 ودانیو ته سخت زیان اړولی. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یوه لوی بند د پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بې غورۍ له امله د 2 کسانو محاکمه پیل کړه. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ژمنه وکړه چې د راتلونکي میلادي کال په ترڅ کې به وار له مخه انتخاباتو ته پارلماني ټاکنو ته لاره هواره کړي. بیا ژمی شو او یو ځل بیا له غازي بخاریو سره د بې احتیاطۍ له امله په پلازمینه کابل کې څو تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د دې پیښو د تلفاتو کره شمېره نشته، خو دا وزارت خلک دې ته رابولي چې احتیاط وکړي. څرنګه احتیاط؟ په دې راپور کې به یې واوري.
د ژمی پر رسیدو او د هوا په سړېدو سره خلک هڅه کوي څولې ویلارې د سون توکي پیدا او خپل خوني ګرمي کړي، خو کله کله دا هڅه د یو چا په مرګ پای ته ورسیږي. 45 کلن همایون تیرونی وروسته له هغه عمر چې غازو یې نفس تنګ کړ، هغه چې د کابل په یو څنډه کې یوازې په یو کرای کور کې اوسېده، د خپل خوني د ګرمولو لپاره یې غازي بخاري روخانه کړې و، خو غازو یې په خونه کې د اکسیجن ځای ونیو او ومر. د همایون خپلوان وایي هغه د خوب پر مهال غازي بخاري روخانه کړې وه، خو خپله خوب وړی او بیا د تل لپاره پر دې نړۍ بیدار نه شو. د همایون بیروح جسد سهار مهال پولیسو د هغه له کوره راوویست. عبدالصبور میرزایی د همایون له نږدې خپلوانو د هغه د مړینې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې د غاز روخانه پرېښودو په دې باندې چای کېښودو، بیا په مرحوم باندې خوب راغی. همدا سبب و که دا گاز په ټول اتاق کې خپره شو او د مرګ سبب شو.
روغتیا پالان بیا له غازي بخاریو د ګټې پر مهال د خلکو کمه پاملرنه د دې دلیل بولی چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټر محمد هاشم زازی وایي له غازي بخاریو څخه د ګټې پر مهال باید یو شمېر مهم ټکو ته پام وشي.
او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار. یعنی د اتاق هوا باید دغه اکسیجن ورته دننه شي او په اتاق کې اکسیجن موجود واوسي.
د دې ټولو په خوا کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ژمي پر رسیدو سره د غازنیونې پیښو له کبله د مرګوبلې مخ پر پورته کیدونکو شمیرې ته اندېښنه ښایي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د ژمي پر روان فصل کې د غازو د نیونې له کبله تر اوسه 3 لوی پیښې ثبت شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي ورته پیښې به د ډیرو کسانو ژوند واخلي. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل که خلک له غازو د ګټې اخیستو پر مهال پام ونه کړي، لویه فاجعه به جوړ شي.
زموږ هیوادوال په دې برخه کې جدي توجه ونه کړي، ممکن د یو بل ستر ناورین سره مخ شو. ادا چې موږ په لنډ وخت کې د ډېرو پیښو شاهدانو چې زموږ ګڼ شمېر هیوادوال له دغه غاز څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی، نو ممکن که بېغوري وکړي نو له ډېرو داسې واقعه سره مخ شو.
د 45 کلن همایون مړینه د غازو د نیونې له کبله د دې ډول پیښو یوه بېلګه ده. د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د برېښنا کمی او یا هم نشتون، غربت او یو شمېر نور دلایل د دې سبب شوي چې ډېر کله خلک د سون هغو توکو ته مخه کړي چې له کبله یې هم ځان او هم ټولنې ته زیان رسوي.
د افغانستان مشهور سندرغاړې میرمن رخشانه د 80 کلونو په عمر د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوه. میرمن رخشانه د 1955 کال د ثور له 8 منټې وروسته امریکا ته کډواله شوه. د په پښتو او دری شپږ سوه سندری ویلې دي. د میرمن رخشانی د ژوند او کار په اړه ملالی بشیر په جرمنی کې د افغانستان په سفارت کې له فرهنګي آتش عالم ګل سحر سره مرکه کړې او په سر کې د میرمن رخشانی د ژوند په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی سحر په ځواب کې وویل
میرمن رخشانه چې اصلي نوم یې حمیده و د جنرال اشرف خان وزیری لور ده چې پلار یې د افغانستان د ازادي د جګړو له اتلانو څخه و. جنرال و د پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ اوسیدونکی و. مور یې هم بی بی خدیجه طرزی وه چې هغه هم د افغانستان د معارف له استادانو څخه وه. دی هم مکتب کې زده کړې ورکولې د لومړنیو ښوونځیو د کابل د نجونو په لومړنیو ښوونځیو کې. هغې هم د موسیقي او خیاطۍ په برخه کې زده کړې کړې وې او تدریس یې هم کاوه. مور یې هم لاسرسی درلود په هنري چارو کې و، خپله یې ارمنزده وه، نو دا په هغې حساب هم تشویق شوه. د میرمن رخشانی لکه څنګه چې وویل اصلي نوم یې حمیده ده، او بیا کله چې راډیو ته راغله او هنر یې پیل کړ، هنري کارونه یې پیل کړو، په هغه وخت کې نوم فروزان و، هنري نوم یې، او بیا دا اوسنی نوم چې رخشانه ده دغه نوم استاد عبدالروف بینوا چې هغه وخت د راډیو رئیس و ورته انتخاب کړی و. میرمن رخشانی د شپږ سوه په شاوخوا کې سندرې ثبت کړې دي او لرلې، البته دغه سندرې دي چې پخوا ثبت شوې دي په ریډیو کې او یو شمېر یې په تلویزیونو کې هم شته. په فلمونو کې دوه سندرې فلمونو ته ویلې دي چې ډېرې عالي سندرې دي. دې پروسې ژبه باندې هم سندرې ویلې، کله به چې پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونو ته سفر، هنري سفرونه وو یا فرهنګي سفرونه وو، دا به وه، او دې لشکر چې برلاسی درلود په روسي ژبه باندې، نو په روسي ژبه هم سندرې لري. دا به د افغانستان په زیاترو فرهنګي سفرونو کې به وه.
سحر صاحب، آیا میرمن رخشانه د خپل کار پر مهال د کوم ستونزو سره هم مخامخ شوې وه؟
داسې ویل کېږي چې داود خان د وخت د اطلاعات او کلتور وزیر رحیم نوین ورسره مخالف و، بیا د هنري کارونو کې به خنډونه جوړول، او هغه وخت نو یوازې دولت و، اطلاعات کلتور وزارت و، او یوازې ریډیو و چې هنرمندانو به هلته سندرې ویلې، نورې لارې نه ویلې. هغه نه یو څه وخت ګوښه شوې هم ده هغه نه له هنر نه. بیا د ثور له کودتا وروسته لاړه امریکا ته، مهاجره شوه، ډېر وخت هلته وه. بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې افغانستان ته راغله. دا وایي چې ما فکر کاوه چې چا به نه پېژندلم، نو وروستۍ زه وم چې تیارې د کابل په هوایي ډګر کې تیارې کته شوم، او په خاوره باندې پرېوتم، خاورې مې ښکل کړې د افغانستان خاوره، او څه مې په ټنډه پورې ووهلې. خو چې راپورت مخته راغلم چې خلکو ویلم، خلکو ډېر زیات هرکلی به کوو، ما فکر کاوه چې ما به اوس خلکو یاره کړې یم، خو خلکو ډېر هرکلی به کوو.
میرمن رخشانی شپږ سوه تقریبا سندرې ویلې دي، دغو سندرو یې څومره اهمیت درلود، او د هغه مهال پر موسیقي باندې دې څه اغیز درلود؟
میرمن رخشانه خو یو داسې و چې د افغانستان له لومړنیو میرمنو هنرمندانو څخه وه. دوی یعنې هغه تابو شکنی چې ورته وایي، میرمن رخشانی او څو تنو نورو افغان میرمنو کړې ده، او میرمن پروین په هغه وخت کې وي. دی نو هغه او واقعا ښه سندرې ویلې دي. د دې په سندرو کې واقعا یو ابتکار شته. په کې دې پخوانۍ سندرې یعنې فولکلوریک سندرې په ډېر یو نوي انداز ویلې دي. کلیوالی سندری را ژوندۍ کړی دي. هغه سندرې چې زموږ کلیو کې وي، مثلا وایي پاس د تنګې مستې زدراڼې جنکۍ زالې وړکې بیا کابل ته جنه، دا د هغه وخت سندره ده کله چې د غازی محمد نادر خان په وخت کې او یا له هغه وروسته د پکتیا ځوانان حربي ښوونځي او دغو ځایونو ته، نو بیا به هغه وخت کې سندره جوړه شوې وه کله چې ځوانان تلل خلکو پورې، یعنی یو تشویش به و له خلکو سره په منطقه کې چې دا ځي کابل ته ځي. بیا دغه سندره هغه وخت په هغه کې په پکتیا کې جوړه شوې وه. دې دغه سندره د لومړي ځل لپاره راواخیستله او د هېواد په سطحه باندې مشهوره کړه او ډېره ښه یې وویله. دغه ډول ډېرې نورې سندرې میرمن رخشانې ویلې دي، ثبت کړې دي چې پښتو او دري او واقعا لوړې سندرې وې. له بلې خوا میرمن رخشانه باسواده هنرمنده وه، دی د شعر په انتخاب کې نقش ډېر دقت کاوه، فولکلوریک سندرې ډېرې په دقت باندې ویلې او د فلمونو لپاره سندرې ویلې دي. نو دا واقعا یوه یعنی هغه د سر کتار هنرمندانو څخه وه.
میرمن رخشانه افغانستان ته هم راغلې وه او دی ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې ځینې سندرې ثبت کړي. دا کار یې ولې ونه کړای سو؟
افغانستان لیدو لپاره راغلې وه او په ځمون کې خپل وطن یادېده. دا د افغانستان فرهنګي ادارو د دې قدر یې نه ده کړی، دا وایي چې حتی د اوسېدو ځای مې نه درلود. نو بیا بېرته څه وخت وه بېرته ولاړه، خو البته جدي نیت یې درلود چې باید افغانستان ته راشي، نوې سندرې او چې پښتو سندرې وې په یوه مرکه کې دغه زمزمه کړې ثبت کړې نه دي. دې هیله لرله دا مایوس هم وه ډېره چې وکولی سم که ژوند یاري راسره وکړي او وکولی سم افغانستان ته ولاړه سم دغه سندرې مې ثبت کړمه، نو متاسفانه ژوند ورسره یاري به نه کوله او وفات شوه. هغه سندرې هم چې واقعا نوې سندرې وې عالي سندرې وې ثبت نه شوې.
د جرمنی په سفارت کې د افغانستان فرهنګي اتشه علم ګل سحر.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه مخمانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښک کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډېر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وړاندې د ګوړیا چار تفری پروګرام د روخ مخ کې تر دې چې د ونیس پروګرام ته مخ کړو د کال یو موضوع اخلو پر انټرنیټ تخواله او تماسونو د خواله او تماسونو غنې لارې جوړې شوې دي چې یوې ټلګرام نومیږي. ټلګرام که څام په افغانستان کې ډیر عمومیت نه لري، خو په نورو هیوادونو کې چې حکومتونه آزاد خبرې نه پریږدي د خبرونو او فکرونو د شریکولو اسانه وسیله ګڼل کیږي. چین او روسیا هم په دې هیوادو کې راځي، خو د بل هر رسنۍ په څیر د ټلګرام په اړه هم دا اندېښنه شته چې کرکه پکې خپرې شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له احمد تکل اور.
په 2000 کال کې چې له محدودیتونو او ناامنیو ډک وو، ټلګرام هغو مستبدو رژیمونو ته چې غوښتل یې دا ټولنیزه شبکه بنده او خاموشه کړي یو روښانه پیغام ورکړ. د ټولنیزې شبکې په 2000 کال کې د یو اپ په جوړولو سره د آزادې وینا غږ اوچت کړ چې د استبدادي حکومتونو تر غوږونو پورې ورسید. په افغانستان کې د حکومت مخالفین او سیاسي فعالان د آزادو رسنیو له لارې خبرې کوي او عام افغانان هم د ټولنیزو شبکو له لارې کولای شي د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وکړي. خو د روسیې، ایران او چین په څیر هیوادونو کې هغوی چې د خپل غږ اوچتولو جرأت کوي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کیږي. ټلګرام سږ کال په بیلاروس کې د اپوزیسیون له اعتراضونو نیولې په روسیه او ایران کې پر آزادو رسنیو له محدودیتونو سره سره د آزادو معلوماتو تر خپراوي پورې د نړۍ په کچه په ډیرو مسایلو کې مهم رول ولوباوه. ټلګرام په دې هیوادونو کې د دولت په مقابله کې د اپوزیسیون تر ټولو اغیزمنه وسیله وه، او هغه مهال یې شهرت نور هم زیات شو چې روسي چارواکي د دې شبکې د بندولو لپاره له دوه کلنو بې ګټې هڅو وروسته له خپلو هلو ځلو لاس په سر شول، او حتی جګپورو چارواکو د دې شبکې کارول پیل کړل. په بیلاروس کې د اګست د 9 د انتخاباتو په درشل کې چې د اپوزیسیون بې واسه کاندیدان د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد درېدلی وو، چارواکو د مخالفینو د ټلګرام اکاونټونو د چلوونکو د ویرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو داسې وخت هم راغی چې لوکاشنکا د ټلګرام اغیز او زور ومانه او په خپله یې د ټلګرام د دولتي اکاونټ کارول پیل کړل. یوازې اعتراض کوونکي او خپلواکې رسنۍ ټلګرام نه کاروي، بلکې ترورستان د کرکې خپرونکي او نور ورانکارې ډلې هم له خوندي د لیز چت څخه خلکو ته له سانسور پرته د خپلو پیغامونو د رسولو لپاره کار اخلي. مسکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له ټلګرام څخه د هغو کسانو د معلوماتو کلي غوښتله چې روسي چارواکو تروریستان بلل. په دې ترڅ کې له هر څه مخکې د ټلګرام د هغې تبصرې د لیکوال په اړه معلوماتو غوښتل چې دوی ویل په 2018 کال کې په سان پیترزبورګ کې انتحاري برید وکړ. پر ټلګرام له پراخو غوښتنو سره سره اوس هم د تاوتریخوالي، جنایات او ناوړه چلند ښودونکي مطالب خپریږي. یو شمیر چینلونه په نیوزیلند کې پر یو جماعت د برید پوره ویډیو ښیي. په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو، په لارو کوڅو کې پر خلکو د ګولیو او چړو د ګزارونو او وهلو ټکولو او نورو ناروا کارونو بشپړې ویډیوګانې هم پر ټلګرام موندل کیږي. د مثال په توګه په یوه ویډیو کې په روسیا کې یو نامتو بدماش د پیسو په بدل کې خپل د ژوند ملګری تر صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې له کوره باسي. د 2000 کال په اوږدو کې پرله پسې دا انتقاد کېده چې ټلګرام د داعش په څیر د ورانکارو ډلو د ناوړه تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو وروسته یې پر داعش ډلې د څار داسې یو سیستم جوړ کړ چې د تروریستي ډلو د تبلیغاتي مطالبو پر ضد یې هر ورځ وروستي معلومات خپرول. د اروپایي ټولنې پولیسو یوروپول د 2019 کال په پای کې د دې اقدام په ملاتړ غږ اوچت کړ، او ویل چې ټلګرام د تشدد، جنایت او ناوړه فعالیتونو ځای نه دی.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول، اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي، او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لری نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. مخالفین او حکومت خو په ځای پرېږده. یوه سړی ویل د دې وطن د سیاست د کلاوې سر خطا شوی، پیدا کول یې د بهر قوي توربینونه غواړي. د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبره وو.
څومره پیسې وهلې دي؟
صاحب، 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژرې دومره ډېرې پیسې وهلې؟
ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم نه وي لیدلی.
رئیس صاحب، لږ حوصله کوئ چې خدای مه کړه په قلب یا مغزو مو فشار رانشي.
څنګه حوصله وکړم؟ نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي. نه پوهېږم دا له ماشوموالې غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي. نو
صاحب، که رښتیا درته ووایم، نو مونږ ان له وړکتوبه غلي یو.
څنګه؟
خو چې واړه یو نو چې سم نه وي د نورو پالیز یا باغ ته وړو او میوه را پټو. دا خو نو عادي خبره راته ښکاري.
نو د دومره وړو غلاو غل دومره غټې غټې غلاوې څنګه کولای شي؟
خو چې غټ شي او شرایط ورته برابر شي نو بیا غټ هم کوي.
اله ژر راولئ چې د غوښې په غاښونو وشکوه.
صاحب اجازه ده؟
او راځه.
صاحب رامي وست. رازه
رئیس. السلام علیکم.
خاندا راغل چې دومره کمزور وړکی غل او دومره غټ غلا
اوس د زلفو له قدر او قیمت هم خبر شي.
لواده مخکی
گرانی استاد زلف خوشبوی می هر سحر لخوب پاسوی زکا چه تا ده مونگ ده کور لخواسر خوانزی تزی
گرانا دومره دیده ما زلف خوخی دی؟
هو استاد زلف یو تار با پا طول دنیا ورنکم استاد زلف پا دام که نخطه ام خود دیر خوشحاله ام او لکه پا دام که نخطه مرغی هیچ کلا هم ده زن خلاصه اولو حسنه کم گرانی اجازه ده چه ده زلف ده لگلمس او بوی کم پا مخیر اخواری کم
هیله کوم گرانه وحتان می توییگی کم یاو با دی پخلک اولویگی
دهس موایا گرانه کاش که لس دانی اولویگی زد دوم را تالی نلرم چه وحتان دیده ما پخلک اولویگی
لواده وروسته
لسونه دیو منزل
او لگجر کوا چه دیر وگیم
خا تاغه دی بشقاب می پلاس که دی ها دروای خلا
چه شای دی پاخه کری دی؟
تور پانجان دی گرانه دی تا خواخی دل زکا می در تا پاخه کل
منه نه سمه ده لگو بام راوڑه
خا سایی تا
دا چوم را خوانده هر پانجان دی او دا ویخته دا ویخته دل تا چکوی دا چوم را مردار خواره ده چه پا خوارو که ویخته را خیجی غوطای و غوطای
چه بایی؟
تا دی ویخته تا خیلی پیجنم چه دیتا ویخته دی اوف
اوهو ویختان می توییگی کم یاو با پکی غرزی دلی وی
غرزی دلی بوی ها لعنتی پتا لعنتی ویختانو کمی بیا پا کتخ کی ویخته ولی ده سر ده پاک در بانده خیلی ما
آقا و رازی دی در پیاد که چه صفتونه بده کول اوائل بده چه ده زلف پا خوشبوی دی راوی خیگم آقا
دیر آقا خیگم ها آقا وقت زلفی وی زلفان و خووز ویختان دی ویختان
لکه پخوا به چه گندانه پخره بر پا کوچو که خرسیده لا وز داغه سی مستریانم پا کوچو گرزی او ده خلکو ماشونی نجوده وی لکه داسه
ماشینونه راوڑه ماشینونه جوڑه او ده خاطی ماشینونه جوڑه او حالای پا زمانه تی جوڑه او ماشینونه جوڑه او ده خاطی ماشینونه جوڑه او حالا زر کمی راوڑه راوڑه چه سه خرابی کولی جوڑه او پا زمانه تی جوڑه او ماشینونه جوڑ که ده خاطی ماشینونه جوڑه او
واو رو را پسوی جوڑه ای
چه زه خوی یو زلو گورم چه کم زه اوران ده بیا در توام چه پسوی جوڑه اوم
ترش کهی
ته یو زل راوڑه چه وی خوی گورم کنه
خدا کاکا ماشین پسو جوڑه وی
سه شه اوران ده
گرزی نه
یو زل راوڑه چه وی گورم
سمی جوڑه وی
نو سه ناسمی جوڑه وم دا دیر شکاله کیگی چه همده همی کار ده
نو دری چه ماشین راوڑم
زوار شه راوڑه زر کوا
داغ ده وی گوره
اوهو دا سمره چطل ده ته ده گردونو تا او گوره پا کی ورک ده لگ خاوری خوبه ده تری سنده لوی کنه
چه خاوری زو تندم بیا تو سه کار که ابل زلم مستری را تا پاک او تیلی ور کرل
خوری سبا وایم نو خدای مجوان دیل را چیز دمون کار در سر جوڑ ده
کنه اوس به مونږ څه کول؟
رښتیا وایې، خیر سي چې هغه قانې خو یې، نو په څو یې جوړې؟
زه 200 افغانۍ به درنه واخلم.
ښه خو چې سمې جوړ کړې.
زه بې غمه اوسه،
زه بېرته زر راځم.
چې راتلې لږ چای واګېم درسره راوړه، د سار چای مې نه دی څکلی.
ښه چې اوس کوم کوم ځایونه لاک کړم چې د بلې ورځې کار هم پکې پیدا شي.
ماشینونه راوړه، ماشینونه جوړو، د خاتی ماشینونه جوړو، هلی په ضمانت جوړو، ماشینونه جوړو، د خیاطی ماشینونه جوړو، هله زر کوې راوړی راوړی چې څه خرابې ټولې جوړو.
وا ماما، ته خبرونه هم راغلی وې او د دې کوڅې ټول ماشینونه دې جوړ کړل، نو نن بیا څنګه راغلی یې؟
جلی، ته نه پوهېږې، ځینې ښځې د پلارګنۍ کره تللې وي، که هغوی راغلي وي او بل که پرون لغ شوي ماشینونه بیرته خراب شوي.
کوم لغ شوي؟ هغه څه قسم دي؟
ته نه پوهېږې، لا وړه یې.
وه وروره، هغه ماشین دی چې پرون جوړ که خو به خی ټوپ اچوي.
لکه چې لقی کار ورکړی. خو را وړه چې جوړې کړم، بې احتیاطي ورسره کوئ.
پیسې خو به نه اخلې؟
نو سرې میاشتې رالیږلیم چې پیسې به نه اخلم که څنګه؟
خو صحیح دې جوړ کړی نه دی.
همدغه یو تومت پاتې و، دام هم راباندې وکړ.
اسمو دی مدیر صاحب دفتر ته بیایو.
ته ودرېږه چې زه یو زنګ ورته ووهم.
مدیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مدیر صاحب اوري؟
غږ دې نه راځي.
اوري مدیر صاحب؟
نه غږ دې نه راځي.
اوري؟
نه غږ دې سم نه راځي.
مدیر صاحب ماش راغلی. ماش راغلی کې اخلي
سمه ده، دغه ته درځمه.
مدیر صاحب
څه وایې؟
ما ویل که یو رخصت راکې.
څه وایې؟ نه اورم. الو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، هیله زرمتی، حیا هوریخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.